په دې قانون کې د خزو پر وړاندې هغه عمل چې په خوا مشخصا جرم نه ګڼل کېدل په دې قانون کې هغه جرمنګاری سول او د هغوی مرتکبینو ته خاص جزاګانې ته نیسولې. او باید وایو چې دا قانون د دولت د افغانستان د دولت یو ډیر قوي حمایت د خزو د حقونو څخه شمیرل کی.
ډیره مننه. که په دې اړه وردونکو ته معلومات ورکړي چې تاوتریخوالی څه ته ویل کیږي؟
ډیر زیاته مننه عارف صاحب. باید وایو چې تاوتریخوالی هر هغه عمل چې د خزو ته د فزیکی او یا هم رواني صدمې یا زیان رسولو سبب وګرځي هغه عمل ته موږ تاوتریخوالی وایو. او تاوتریخوالی په معموله توګه هغه په دوه توګه تقسیمیږي چې اول یې فزیکی تاوتریخوالی ده او دوهم یې رواني تاوتریخوالی. چې فزیکی تاوتریخوالی ټول ته معلوم دی لکه وهل او ټکول دي، او رواني تاوتریخوالی په رواني تاوتریخوالی کې ډیر زیات اساسي موضوعات شاملېږي چې اکثرا ټولنه کې خلک نه ورته متوجه کیږي یا حتی هغه اعمالو ته تاوتریخوالی نه ویل کیږي یا تاوتریخوالی نه ګڼل کیږي. دا ځکه چې حتی زموږ په ټولنه کې دغه اعمال ډیر زیات عام دي، یعنی په ډیره عامه توګه او بې له هیڅ کوم مشکله استفاده کیږي او خلک فکر نه کوي چې دا شاید تاوتریخوالی وي، لکه ښځو ته توهین او تحقیر کول، د دوی کرامت په نظر کې نه نیول، او یا هم د دوی حیثیت ته صدمه رسول، یا هم تهدیدول په دې چې دوه مخزه در باندې کوو یا درې مخزه در باندې کوو، یا هم دې تهدیدول چې طلاق در کوو. دا هغه موارد چې رواني تاوتریخوالی شمېرل کېږي چې اکثرا خلک حتی دې ته نه متوجه کیږي، یا مثلا دوی ته کنزل کول، ښځو ته کنزل کول، او یا هم په اساسي تصمیمونو د کورنۍ کې دوی ته سهم نه ورکول، دا ټول تاوتریخوالی شمېرل کېږي.
ګروال صاحب، که په دې اړه وردونکو ته معلومات ورکړئ چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالی د مخنیوي په قانون کې د ښځو په وړاندې کومو اعمالو ته جرم ویل کېږي؟
ډېره زیاته مننه عارف صاحب. باید وایو چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی د ممنوعیت په قانون کې 20 موارد راغلي دي چې هغه جرمنګاري سوي دي. له هغې جملې نه اولې د ښځو پر وړاندې جنسي تېری ده، د ښځو مجبورول په فحشا ته، یا هم د ښځو د هویت ضبط او نشر په دې توګه چې د هغوی شخصیت ته صدمه ورسوي، ښځو ته ورور اچول، یا هم د هغوی پر وړاندې د زهري او یا هم زهرناکه موادو څخه کار اخیستنه، یا هم د هغوی مجبورول پر دې چې ځان وسوځوي، د هغوی مجروح کول یا وهل تکول او یا هم معلول کېدل، یا هغه وهل او تکول چې د هغوی د معلول کېدلو سبب وګرځي، د هغوی خرڅونه، بدور کول، اجباري نکاح، د واده د حق څخه محرومیت، هغوی ته تحقیر کول، کنزلور ته کول، د قانوني سن د پوره کولو نه مخکې نکاح، آزار او اذیت، هغوی اجباري انزوا یا اجباري هغوی دې ته مجبورول چې هغوی په یو ځای کې قید شي او له نورو سره تماس ونه لري، فامیل سره تماس ونه لري، دوستان سره تماس ونه لري، احتیاط ته یا مخدره موادو ته د هغوی مجبورول، د ښځو ممنوع کول د خپل ارث څخه په تصرف کې، یعنی د میراث حق نه ورکول ښځو ته، او یا هم په شخصي اموالو کې ښځو ته د تصرف حق نه ورکول، د تعلیم د حق څخه منع کول، د صحت له حق څخه لاسرسي ته منع کول، یا هم د کار څخه منع کول، او یا هم اجباري کار په ښځو باندې، او یا هم تر یوې نه زیاتې ښځې سره واده کول په دې توګه چې د افغانستان د مدني قانون 58 ماده په نظر کې ونه نیول شي. دا هغه موارد دي چې د ښځو څخه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی د ممنوعیت په قانون کې جرمنګاري سوي دي.
ډېره مننه. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی عوامل څه دي؟
ډېره زیاته مننه عارف صاحب. باید وایو چې زموږ په ټولنو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی ډېر زیات عوامل دي، چې لکه څنګه چې موږ اشاره ورته وکړو، هغه اساسي عوامل چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی سبب ګرځي، اول خو دا چې د حاکمیت قانون زموږ په ټولنه کې ډېر زیات ضعیف دی، یعنی قانون په هغه توګه چې باید تطبیق شي نه تطبیق کیږي، چې دا خپله د دې سبب ګرځي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شي، او یا هم هغه خلک چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی سبب ګرځي هغه په نه محاکمه کیږي نه مجازات کیږي او یا هم کچرته محاکمه او مجازات سي په ډیر اسانۍ باندې برته ازاديږي. او بل اساسي لامل دا د فقر یا اقتصادي مشکل د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي له اساسي مشکلاتو څخه شمیرل کیږي، ځکه چې زموږ په ټولنه کې ښځې اکثریت له اقتصادي لحاظه په سړو پورې تړلې دي او خپله هغه مالي توانایي نه لري چې د خپل ځان وساتي، یا که چېرته دوی د تاوتریخوالي سره مقابل کیږي دوی وکولی شي له ځان څخه دفاع وکړي او یا هم هغه مالی استقلالیت دی په ټولنه کې نه لري، چې دا د دې سبب کیږي چې دوی سړیو ته ډیره اړتیا ولري او د اکثرا د خشونت او یا تاوتریخوالي سبب ګرځي. بل اساسي لامل یې بیکاري ده په ټولنه کې او د اکثریت اعتیاد یا مخدره موادو ته په دې واخرو کې، لکه څنګه چې اکثریت خلکو مخ راوړی ده چې دا اعتیاد خپل هغه څوک چې په اعتیاد باندې ککړ دي دوی د دې لپاره چې یا خپل ځان باندې کنټرول نه لري او یا هم د دې لپاره چې هغه پیسې په هر طریقه لاسته راوړي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي سبب ګرځي. او نور اساسي لامل دا دی چې د ښځې زموږ په ټولنه کې اکثرا عدالت ته لاسرسی نه لري، یعنی که چیرته د دوی پر وړاندې کوم تاوتریخوالی هم وسي دوی نسي کوی چې په اسانه توګه هغه عدلي او قضایي مراجعو ته مراجعه وکړي. دا ډېر اساسي لاملونه لري. اول اساسي لامل خو بې سوادي ده، یعنی دوی اکثرا ښځې نه پوهېږي د دوی خپل هغه اساسي حقونه څه دي. او بل مشکل دا ده چې دوی که چیرته دا حق نه لري چې عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه وکړي، یعنی که دوی تهدیدېږي د کورنیو له خوا چې که چیرته دوی عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه وکړي دا د دوی د بدنامي سبب ګرځي او یا هم د دې سبب ګرځي چې حتی فامیلونه یې له منځه ولاړ سي، دا یې بل اساسي لامل ګڼل کیږي. لکه څنګه چې زه یو مثال ورکوم چې یوه قضیه په کمیسیون کې څو وخت وړاندې ثبته شوه چې په غور ولایت کې یوه ښځه د خپل میړه او د میړه د خاله له خوا سوځول شوی وله، او دا انجلۍ کله چې بیرته کابل ته راانتقال شوه یو هفته بعد د خپل ځان له لاسه ورکړل. د دې قضیې عاملونه چې هغه میړه او هغه د میړه خاله یې وله تر اوسه پورې هم آزاد ګرځي او هیڅوک دې ته ونه توانېدل چې هغه گرفتار کړي. دوسیه کله کابل نه غور ته ځي، کله له غور نه کابل ته ځي، دا ځکه چې هغه هلک د یو قمندان د غولیو قمندانانو له خپلوانو څخه شمیرل کیږي او د هیڅ ځورنه لسیږي چې هغه بندې کړي، یعنی د قانون نه پلي کېدل او یا هم د هغه اشخاصو چې د ښځو حقونو ته او یا هم بشري حقونو ته هیڅ ارزښت نه ورکوي، دا خلک چې اکثرا د اداراتو په راس کې وي او یا هم په دولت کې کار کوي دوی له خپل هغه ځواک نه استفاده کوي او د دې سبب کیږي چې هغه ښځې چې غواړي له خپلو حقونو نه دفاع وکړي دوی هغوی ته یو تهدید شمیرل کیږي. نو دغه هغه اساسي لاملونه دي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ډېریږي.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه په سړي اجازه نه ورکوي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وه منګوله وخت درشي
پوهنه
آزادی
ریڈیو یو زر دو سو شپگ نوی منځنۍ چپا او اف ایم سل اشاریه پنځه چپا.
قدرمنو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست، تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوږ یاست. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازې اوریدلی سي. ګوروال صاحب، د ورستي پښتنې په توګه په ملي او نړیوالو قوانینو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په اړه څه ویل سوي دي؟
ډیر زیاته مننه عارف صاحب. باید وایي چې لنیکه مرغ زموږ په قوانینو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ممنوعیت لپاره هغه اساسي ګامونه پورته سوي دي، لکه څنګه چې د افغانستان د اساسي قانون په 2 ماده کې راغلی دي چې ښځې او سړي په ټولنه کې له برابرو حقوقو او وجایبو څخه برخمن دي، او هیڅ نوع تبعیض نه باید وسي د ښځو د سړیو په منځ کې. همدارنګه د افغانستان د اساسي قانون 4 ماده د تاکید کوي چې باید دولت د ښځو د سواد د کچې د پورته وړلو لپاره باندې هغه اساسي اقدامونه پورته کړي، او د دې ترڅنګ باندې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ممنوعیت قانون خپله یو اساسي ګام ګڼل کېږي چې دولت د ښځو د حقونو د دفاع په برخه کې اخیستی ده. او بر علاوه د دې ملي قوانینو نه په نړیوالو قوانینو کې هم د ښځو د تاوتریخوالي د ممنوعیت په اړه باندې هغه بین نړیوال ضمانتونه شتون لري، لکه څنګه چې د سیدا کنوانسیون ده یا هم د بشري حقونو د نړیواله اعلامیه ده چې په هغې کې د ښځو د سړیو ترمنځ په برابرۍ باندې تاکید شوی، او تاکید شوی ده چې باید ښځې له خپل هغه اساسي حقونو نه په ټولنه کې برخمنې شي او تاوتریخوالی له منځه وړل شي. همدارنګه د اقتصادي اجتماعي حقونو نړیوال میثاق ده، د ښځو د سیاسي حقونو نړیوال اعلامیه چې افغانستان له نیکه مرغه دا ټول سندونه امضا کړي دي، او د دې ټولو سندونو د عملي کولو تعهد لري چې زه مطمئن یم که چیرته دا قوانین په سمه توګه پلیسی نو د ښځو د تاوتریخوالي کچه به ان شاء الله چې کتر است.
قدر منو اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک کلام مل.
ژوند په شیبو کې
جوړون کی فرشتہ مرسل. درنو دوستانو سلامونه می اومنی. دا ملي سرود دی چې د لومبیز لپاره په افغانستان کې د آزمایشي نشرات په وخت په ملي تلویزیون کې خپور شو. آیا خبر یاست چې د افغانستان ملي تلویزیون سبخت پلی خبرونه فایل کړی؟
په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د تلویزیون د جوړیدلو پلان سره ده چې د پاچایي دورې په وروستیو کلونو کې چې وروسته صدر اعظم شهید موسی شفیق په دوره کې مطرح شو، مګر متاسفانه چې
په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره په رسمي ډول د چا تصویر او غږ له تلویزیون څخه خپور شو.
افغانستان افغانستان
نن په همدې غږیزو په پیل کې د تاریخ په اوږدو کې د تلویزیون په نومونو خبرې کوو. ورپسې به واورئ چې تلویزیون څه وخت په رسمي بڼه نشرات پیل کړ او د کوم ضرورت له مخې رامنځته شو.